مازیګر څلور بجې دي د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خرغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په قطر کې له یو شمېر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر ټویټر لیکلی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خبرو وړاندیز کاوه او وسلوال مقاومت یې حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه، شپږو میرمنو، د بشري حقونو یو شمېر فعالانو، پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویسټ په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویسټ پرون له دې مخکې د قطر له صدراعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دې هیواد د شخړو د هوارې لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویلي وو قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. هند له افغانستان سره د لس زره ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوې ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. تاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له درویشت میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې څلوېښت زره ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو همداراز د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریه بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې کومه موافقه لاسلیک نشوه. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربي ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې بشار اسد مظاهرچیان سخت وځپل. د جاپان پر صدر اعظم فومیو کیشیدا نن د داسې بمی برید حمله وشوه چې لوګی جوړوي. جاپانی رسنیو خبر ورکړی چې یو مشکوک کس د جاپان په لویدیځ کې هغه مهال دا برید وکړ چې ښاغلي کیشیدا په آزاده فضا کې وینا کوله. له دې حملې سره په لوړ غږ چاودنه وشوه، خو صدر اعظم روغ رمټ له صحنې وایستل شو. د راپورونو له مخې د حملې چا ته زیان نه دی اړولی او پولیسو د پیښې په ځای کې یو مشکوک کس نیولی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر دا قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 2 کلونو څخه 4 کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې به په جون میاشت کې درې ورځنۍ لوبې وکړي. تکل شوی چې دا لړۍ د جون له 16 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دي چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره دي. د کرکټ د ورځنیو لوبو نړیوال جام سږکال په هند کې د اکتوبر په 15 پیلېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل خبر ورکړی چې پولیسو د قانوني اسنادو لرونکي یو شمېر افغانان نیولي دي. په یو مرکه کې دا خبره شار وو چې ولې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې وخت نا وخت دا ستونزې پیدا کیږي.
کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره اختلافات پیدا کیږي، د دې خاطر یو قیمت ټاکل کیږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي.
د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته په غزنی کې اوس نجونو دینی مدرسو ته مخه کړې.
زمونږ خوران نشي کولی نور مدرسو ته لاړ شي، ځکه هلته ډېر طبقه یې ذکور ده. مونږ ډېر خوشحاله یو چې دې مرکز ته راشه او دلته مدرسه شو.
په خوست کې خیریه ټولنو په روژه مبارکه کې له اړو خلکو سره مرستو ته زور ورکړی.
داسې مرستو ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅام نه لرو. مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان ده ځبلی، افغانستان خلک ژوبل دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداری ورکړی چې حجاب نه مراتوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدر منوریدونکو ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په پا پاکستان کې د قانوني اسناد لرون کې افغان کډوال وای د راجستر شویو کډوالو لنیول ورسته اندیښنې زیاتې شوې دي. په پا پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په ورستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. د اغلی کاکړ په وینا په تیرو دوو میاشتو کې 1400 افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا زندانی شوي چې 1400 اسناد یا ویزې هم لري. په دې اړه نور جزئیات د همایون هیواد پراپور کې واورئ.
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغې چې په دې هیواد کې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شویو افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې. د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له اسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کېږي، ځورول کېږي او بیرته په رشوت خلاصېږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزې جوړوي، زندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي
او پول بعض مهاجرین آزاد کړه.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم وایي په ورستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان لاستازولي او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دوه میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو لړلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان طبیعت یا ای سی 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 کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبره نیول شوی او پولیسو یې اسناد ضبط کړي یا یې لمنځه وړي.
پوره رجسٹرډ ډاکومنټس ته لکه پی او آر کارت یا ای سی سی کارت او خود هغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیری بیا په کې داسې دي چې کارتونه ورسلول خو پولیس دا غوي هغه کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور یو او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کېږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کېږي.
په کراچي کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پیوار کارت لري، د پیوار کارت یا کاپیور سره دی یا کارت د څه پیسو لپاره کارت پولیس ځینې پټ کړی دی.
له جګړو کډه شوی افغانان چې اوس هم میلیونونه یې په پاکستان کې دیره دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوی. د دې ترڅنګ په لکونو نور ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوری حکومت سره په همغږي د افغان تابعیت یا ای سی 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 زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې څلور تنه یې په زندان کې مړه هم شول.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان حکومت او مخصوصا پولیسو یې د تازه اقداماتو په ترڅ کې د هغو افغانانو د نیولو لړۍ هم پیل کړې ده چې په دې هیواد کې د استوګنې یا کډوالۍ قانوني اسناد لري. د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم د خبره تایید کړې ده او ویلي دي چې په دې ورستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی چې له ملګرو ملتونو او یا د پاکستان له حکومت سره راجستر دي او یا قانوني ویزا او پاسپورت لري. محمد خاطر پردیس په دې اړه په پیښور کې د افغانستان له پخواني قونسل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د دې نیونو اصلي عوامل څه دي، مخصوصا په دې وروستیو کې.
دا سلسله اوسنۍ نه ده، البته دا چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان افغانانو ته په پاکستان کې دوه قسمه اسناد ورکول شوي دي. یو چې پی او آر کارت و چې د یونیسیار په تفاهم یا د یونیسیار په مرسته باندې افغانانو ته ورکړل شوي 1400 مهاجرین دي، او دویم هغه دي چې هغې ته ای سی سی کارډونه دي چې تقریبا 3 لکه دي چې د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت په تفاهم ورکړل شوي دي. دا سلسله د پخوانه همداسې وه. که تاسو ته معلومه وي په 2014 کې هم د پاکستان حکومت لخوا دغه خلک چې هغې پی او آر کارتونه لرودل ډېر زیات ونیول شو. کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کېږي او یا د افغانستان د حکومت سره په ځینې مواردو کې اختلافات پیدا کېږي یا ځینې غوښتنې پیدا کېږي، دې د خاطر یو قیمت ټاکل کېږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي او هغې نیول پیل شي دا غي زورول پېشي.
جناب جلیلی صاحب، په دغه سي وضعیت کې د طالبانو حکومت څه کړی دي او څه کولای شي، د څه شي توان لري ترڅو دغه وضعیت کابو شي؟
تقریبا مهاجرین په پاکستان کې نیول کېدل، د پی او آر کارډونو سره همیشه به طالبانو د افغانستان پخوانی حکومت یا جمهوریت په دې ملامتو چې د پاکستان حکومت سره دوی تعامل نه کوي او یا د پاکستان حکومت سره دوی تقریبا داسې کاري مذاکرات نه کوي چې د مهاجرینو د سهولت دپاره یا د مهاجرینو د نیولو دا مخه ونیول شي. بلان اوس خو دی په افغانستان کې دی پر سر اقتدار دي. هغه وخت کې خو دا قیمت د افغانستان د حکومت، هغه حکومت نه غوښتل کېدل چې پاکستان په کابل کې هغې پر سر اقتدار و، اوس دی پر سر اقتدار دی. بلان دی ته اوس هغه زور او اوس معلوم دی زما په نسبت سره چې دی د خطره کوم قیمت کېښودل کېږي. خو تر اوسه پورې چې په ساحه کې مونږ وګورو، خصوصا پاکستان کې مونږ وګورو، د افغانستان اوسني حکومت لپاره داسې فعاله ډیپلوماسي نشته دی چې د پاکستاني چارواکو په ارتباط باندې دوی سره وګوري او دغه موضوعاتو په ارتباط باندې دوی سره تقریبا د بین المللي اصولو او یا د کنوینسیونونو یا پروتوکولاتو چې امضا شوي دي او دغې په اساس باندې چې د مهاجرو حقوق په هغې کې خوندي دي، دغې په اساس دوی سره خبرې او ملاقاتو کې.
جلیلی صاحب، دا د پاکستان د یوې خوا د افغانستان په اړه د افغانانو په اړه نړۍ طلبیګری کوي او د مرستو او د نورو مسایلو په اړه، خو له بلې خوا بیا په خپل هیواد کې هغه افغانان چې قانوني اسناد لري اوسیږي د هغوی د نیولې لړۍ پیلوي، دغه دوه مخې چلند ستاسو په نظر په څه معنا کېدی شي؟
کنوینسیون چې د جنیوا کې د مهاجرینو په اړه باندې امضا شوی دی، هغې کې پاکستان دا نه دی امضا کړی. پاکستان د هغه ملکونو نه و چې د مهاجرینو د کوربتوب څخه یې مذرت کړی. همدارنګه چې په کوم په شپېتمه لسیزه کې کوم پروتوکولات امضا شوي، هغه هم نه دي کړي. کوم مهاجرین چې تقریبا په اتیایمه لسیزه کې دلته پاکستان ته راغلي، هغه هم په یو سیاسي بیس باندې و چې دلته په یو سیاسي ګټه په هغې کې و. دلته هر کله چې سیاسي ګټې وګواښل شي او دغسې حالات راشي، طبیعي ده چې پاکستان حکومت به خپلې غوښتنې دې تر شا باندې لري. که هغه د بین المللي ټولنې نه وي، که د افغانستان د حکومت نه وي، او هغه په هر شکل باندې خپل امتیازات د دغې په ارتباط باندې غواړي.
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیونو پر عواملو خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز، دینی روزنیز مرکز پرانستل شوی چې له زده کړو محرومی شوی دي. د دې روزنیز مرکز مسؤلان وایي نجونو ته د دینی زده کړو ترڅنګ ډیر نور پروګرامونه هم شته چې نجونو ته روزنه ورکوي. خو له دې سره سره په غزنی کې اکثر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
مروه پایزی په غزنی ښار کې په یو لیسه کې زده کوونکې ده، خو دا چې پر مخې د ښوونځي دروازې تړل سوې نو له څو ورځو څخه یوې دیني مدرسې ته ځي او هلته یې د دیني زده کړو پیل کړی دی. دا وایي نه غواړي چې هسې په کور کې کښېني او بې تعلیمه پاتې سي.
موږ د دې لپاره ډېر خوشحال یو، ځکه چې په نورو مدرسو کې چې دي زموږ خوران نه شي کولی نورو مدرسو ته لاړ شي، ځکه هلته ډېر طبقه یې ذکور ده او نه شي کولی هلته درس. موږ ډېر خوشحاله یو چې دې مرکز ته راشه او دلته مدرسه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز پرانستل شوی چې دوی له زده کړو څخه محرومه سوي دي. د دغه دینی مرکز جوړونکي وایي له دې کار څخه یې موخه نجونې درسونو ته هڅول او د هغوی پام دیني زده کړو ته اړول دي، خو تر څنګ یې دا چې نجونې خپلو زده کړو ته هم دوام ورکړي. د دغه دینی مرکز مسؤول مدیر تیمور شابیات وایي دلته نجونو ته د دینی زده کړو تر څنګ ډیری نور پروګرامونه هم برابرېږي.
دا یو هغه پروګرام دی چې موږ پیل کړی دی، ځکه چې اوس ښوونځي تړلی دي، نو حدی اقل انجونې به په دیني برخه کې هم یو څه اندازه پوهه ترلاسه کړي، خو تر څنګ په پام کې لرو چې په راتلونکي کې له دې لارې د زده کړو خطاطۍ او داسې نورو پروګرامونو هم د ښځو لپاره پرانیزو.
ښاغلی بیات زیاتوي نه یوازې موږ د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې، بلکې دلته موږ د ویناوو، د خویندو لپاره د حجاب، د زده کړو په تړاو او ډیری داسې نور پروګرامونه هم لرو. خو د دې تر څنګ اوس موږ په دې موخه چې د ښځو زده کړې نسته، موږ وکولی سو چې ښځې له دیني ارزښتونو څخه خبرې پاتې سي. لیزا نظامی بیا په دغه مرکز کې یو ښوونکی ده. دا وایي اړتیا لیدل کېده چې دغه مرکز پرانیزي تر څو خپلو خویندو ته د درسونو سلسله جاری وساتي.
دغه مرکز چې موږ پرانیستی په دې خاطر چې زموږ ډېرې خویندې له بده مرغه چې دینی معلومات یې بیخي لږ دي، یعنی پوهه نه لري، نو په دې خاطر مو دغه مرکز خلاص کړی چې زموږ د خویندو دینی معلومات زیات شي او د دین په اړه هم پوه شي چې دین یعنی څه معنی، خو تر څنګ به نور پروګرامونه هم ولرو چې نجونې زیات پرمختګ ولري.
په غزنی کې ډیری هغه نجونې چې له ښوونځیو منع کړای سوې د خپلو بوختیاو په خاطر یې دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره مخه کړې ده، خو دوی بیا هم د طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو غوښتنه کوي.
تاسو راوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په پروګرام کې به واوري چې کملګری ملتونه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې مرستې کمې کړي، اغیز به یې څه وي.
چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانولي، نو دا به خورا بد اغیز په ټولو حالات باندې وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
ویوا لا لیبرتاد،
مو سرباخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم.
لا آزادۍ راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له نظره سم اسلامي حجاب نه مراتوي. د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې سرغړوونکې میرمنې وپیژندل شي، نن پولیسو په ځینو ځایونو کې کمرې نصب کړي. ایرانی چارواکي وایي چې بې حجابه میرمنو ته به سخت سزا ورکړي. په دې اړه جزئیات احمد شبر اوروي.
د ایران د لوی څارنوال د مرستیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې ښځې باید هرومرو حجاب مراعت کړي، او که چېرته چا حجاب نه وکړی په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي دا خبرداری په داس وخت کې خپور شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ د هغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسروي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمېر ایراني ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تیره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګري کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي آژانس مهر د مرستیال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي، او دوی ته به دا حق هم ورنه کړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور بې حجابۍ ته هڅوي، هغوی ته به نوره سخته سزا ورکړل شي. ځکه چې دا فساد تشکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دا نه دي ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروستیو راپدېخوا چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب پر سر ووژل شوه، د هغو ښځینه ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټیکری لرې کوي. د مهسا تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې امنیتي ځواکونو سختې وځپلې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په قاچاقي لارو امریکا ته تللي دا او نور کډوال د متحدو ایالتونو او مکسیکو ترمنز د سرحدي دیوالونو شاته بند پته دي. ورځپاڼه د یو 33 کلن افغان چې د عبیدالله په مستعار نوم یې پیژندلی کیسه راخیستې ده. هغه وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کړی او اوس مهال د مکسیکو د شمال له تیخوانه ښار څخه د امریکا خاورې ته اوښتی دی. په مطلب کې راغلي چې کډوال د پوځي ګزمو له ویرې د سرحدي دیوال شاته بل خوړو او سرپناه وخت تیروي. له دې ډلې ځینو د سرحدي دیوال ترمنځ سیمه کې په مرکو کې ادعا کړې چې امریکایي مامورینو په ورځو ورځو دوی له ډوډۍ او بړستنو پرته هلته ساتلی دي. لاس انجلس ټایمز د عبیدالله له قوله لیکي چې وایي د متحدو ایالتونو ته له رسېدو سره سم داسې انګېرله چې خوندي ځای ته رسېدلی، خو نوموړی زیاتوي چې برعکس ده ولیدل چې له سلو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای د دوو سرحدي دیوالونو ترمنځ لومه کې بند پاتې دی. عبیدالله چې د افغانستان او نورو هیوادونو کډوال هم ورسره دی وایي د سرحدي ګزمو مامورینو ورته ویلي دي چې باید په توقیف کې پاتې شي، خو د اوسېدو ځای اوبه او ډوډۍ نه ورکوي. نوموړی وایي په دې ځای کې بشري حقونو ته درناوی نشته او له دوی سره د سپیو یا حیواناتو په څیر چلند کیږي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي چې د سرحدي ګزمې ځواکونو د هیوادني امنیت وزارت او نورو اړوندو ادارو په دې اړه د تبصرې لپاره د ورځپاڼې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. برطانوي آنلاین خپرونې ګلوبل هیرالد په یو مطلب کې په افغانستان کې د هغو ښوونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې ښوونځیو ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د ختیځ ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې سیمې د ښوونکو ویډیو خپره کړې چې د اقتصادي ستونزو له کبله هر سهار د ټایرونو له ټیوبونو په جوړه جاله کې له اوبو پورې وځي او ښوونځي ته ځي. ګلوبل هیرالد دا ویډیو له یوې چینایي ورځپاڼې څخه ترلاسه کړې ده. په ویډیو کې د مومندرې ولسوالۍ د ښوونکو یوه ډله لیدل کیږي چې ښوونځي ته د تلو لپاره په جلا کې له سیند څخه پورې وځي. ورځپاڼه لیکي چې دې ښوونکو له کلونو کلونو راهیسې له حکومتونو غوښتنه کړې چې یا د سیند پر سر یو پل ورته جوړ کړي او یا کښتۍ ورته چمتو کړي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. ګلوبل هیرالد لیکي چې د 2016 جګړو د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی، خو په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصادي بحران نور هم ژور شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو 24 ساعته او 2 ورځې د اونۍ خبرونې کوي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په خوست ولایت کې د روژې د مبارکې میاشتې له پایله له بېوزلو معلولینو او اړو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. د بنسټونه له سوداګرو او شتمنو او همداراز له بهر میشتو خوستوالو مرستې راټولوي او بیا یې پر اړو خلکو ویشي. لبلې خو یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمیر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکې لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځل د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي ازادۍ راډیو ته وویل
د تریزیو عالی شیر ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد دي چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او بې سرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټې وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر میارغ نه لګېږي. د دې مرستو ته مونږ هر وخت دپاره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي، هغې سره دا خدای وکړي. ګاټې وټې څوک لرم نه، یو دوه سروکې لرم خو دېر ته ګاټې وټې واخسته نه، پوری څوک نه لرم، دبای پله یا کتر پله دې پله څوک لرم دې ته هر وخت ضرورت لرم.
که څه هم په افغانستان کې بیکاري او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوي او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتري یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولی چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تاڼۍ اوسیدونکي وري محمد وویل
نو داسې مرستو ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅه هم نه لرو چې دغه اوس موږ اوسو بیا جمعه مو نه کېږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان د ځبله افغانستان خلک زوبل دي، بې روزګاره ده، کاروبار نشته، نو دا اړتیا خو بالکل لرو.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تاسو له پیغامونو
افسر الله هم درد ما د خوص ولایت څخه د اختر لپاره محمد اگی تروسه نه دی نیولی، کڅه هم په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو زیاتره خلک د اقتصادي پلوه وزپل. نو په دې هیله چې هغه خلک چې اختر ته مدګی نه دی نیولی په خلکو بډای خلکو باندې غکو چې هغه سره همکاري وکړي. ما په خپل امامدګی تر اوسه نه دنی ولی زکه چې زړه هغه سی حواس نه کوي لکه په خوا بچو. بیرون حالات ته چې ګوري ټول خلک مایوسه ښکاریږي او مایوسه دي. نو په دې دلیل باندې زما زړه هم دا نه غواړي چې اختر ته داسې امادګي ولرم، خو په دې هیله چې ښه اختر ولري ټول د افغانستان مسلمان ولس.
افغانستان کې دلته مشاهده د کارونو وینم د موسسات اړوند، نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته 3 متره راغله وړج یا غوړي یا مقصدار شی چې دی. نو دا خو د مسکینانو او غریبانو او کمزورو خلکو دپاره دي، د هغو خلکو چې هغه وس و توان و طاقت نه لري. نه نو دلته موږ داسې وینو چې یو متر پر د غریبانو او مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه متره د کومندانو ولسوالو ملک و درجي و در لاس سره تل وال کیږي، سره تل میټ کیږي. یو بل د قضایا اړوند یو نظر لرمه، نو هغه دا رقم دی چې اوس مقصد ارزه جداوایي پر پټي پولې او پټي باندې جداوایي، یا د مقصد پر یو دکان باندې داوایي، یا هغه داوا چې خلاصیږي. نه اوس دا په افغانستان کې دلې په کندهار کې خدامنې چې مشکلات ته وجبه مشکل ځای و جایګر و نوم نه یادو. دلیا په کندهار کې داسې ځایونه ماته معلوم دي، ستا داسې دعوې ماته معلومې دي، ستا چې تقریبا د طالبانو د راتګ راهیسې اوس هم نه دي حل شوې. داسې ډېرې په زرګونه یعنی په سلګونه نه په زرګونه دعوې دي.
ورز موږ مشکل دا چې د بیسیم خدا د کجکی په ولسوالۍ کې یو دانسته هغه داسې خاص کار نه کوي. وروره موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دې د یو بسم او سمد انتن خدا ودری و صلات و سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
د مازدیګر 4:13 شوې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خو اوس په مکرې خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویست په قطر کې له یو شمیر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر ټویټر لیکلی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو لپاره د خبرو وړاندیز کاو او وسلوال مقاومت حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه، شپږو میرمنو د بشري حقونو یو شمیر فعالانو، پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویست په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویست پرون له دې مخکې د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او دغه هیواد د شخړو د اوري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان په اړه خبرې کړي او ویلي وو قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. هند له افغانستان سره د 10,000 تنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوې ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام یا WFP سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له 30 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې 40,000 تنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو او همدارس د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جده ښار کې پر دې خبرې وکړي چې سوریه بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربي ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې ولسمشر بشار اسد مظاهرچیان سخت وځپل. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن داسې بمی بریت حمله په وشوه چې لوګای جوړوي. جاپاني رسنیو خبر ورکړی چې یو مشکوک کس د جاپان په لویدیځ کې هغه محل د بریت وکړ چې ښاغلي کیشیدا په آزاده فضا کې وینا کوله. له دې حمله سره په لوړ غږ 14 وشوه، خو صدر اعظم روغ رمټ له صحنې وایستل شو. د راپورونو له مخې د حمله چاته زیان نه دی اړولی او پولیسو د پیښې په ځای کې یو مشکوک کس نیولی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له 3 میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر د قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 2 شپېتو کلونو څخه 4 شپېتو کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې به په جون میاشت کې 3 ورځنۍ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 14 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دی چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. د کرکټ د 1 ورځنۍ لوبو نړیوال جام سکال په هند کې د اکتوبر په 15 نیټه پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
لبد مرګ ټول د متادینو د درملنې مرکز شې دي، هغه خود کفا نه دي. او زیاتره اوس په دې وختونو کې ایوینو ریسیور دی. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي، نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا و دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره د یو بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متعدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي، هماغومره به یې ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو له غلاو څخه تنګ شوی
یو. یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید، بوجۍ مور سره و دا شای نشدې دې نه راوېستل، ډېر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
زما سر روزا
نه ده درځه
مخکې شه
ومنګان صاحب ته ما چیرې بیایي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغېزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سي اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او کې و دروي. د دې بنسټونو څخه یو هم د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له سرویشتو فعال مرکزونو څخه د څلورویشتو مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو د یو ان او ډی سي برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکي او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یون ان ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له څو کالو راهیسې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. د وای که پر افغانانو د اوسنی وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي، نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز شې دي، هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یو نو ریسیور دی. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون را نه ولي، نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي، نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړ شي، نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوسمهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یون او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت ترڅنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریب ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنه کړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډېر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله را ولاړ شوم، د ډېرې مجبورۍ پیسې مې تاریاک وکړله، نو تاریاک چې اوس سرونه سره راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړله، نو ماته هم کوشش وکړله. نو ما په مقابل کې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې، د اوبو پیسو، زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم دروسه نه دي کړي، پوروړې هم راپسې دي، زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وایي په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکړي اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فرا ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وایي د دې ولایت ډېر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کري. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. بیا د حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلک ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی، هغه راته تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړۍ ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 1000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فرا ولایت د امنیت قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو څو ورځو کې یوازې په فرا ولایت کې لسکونه جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
ولایت کې شاوخوا 6500 جریبه د نشه توکو کرکیله د دې ولایت په بیلابیلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې لمینځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
به خاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فرا له هغو دوویشو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشهیي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو میتیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي، د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې څه دي، او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزاک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزاک څه ډول یوه ناروغي ده.
ساده اصطلاح ته ډشو سوزاک یا د تشو میتیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي، او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي. خو ګونوریا بیا خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی. او نور سوزاک بیا کیدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی یا بلیډر نه شروع وي، همچنا کیدی شي چې اهلیل یا خارجی پیپ چکم ده عددی زنا شروع یا من شواخلی.
د دې سوزک لاملونه چی دی؟ ولی ځینې خلک د سوزک لناروی سره مخ کیږي؟
سوزک کیدلی شي ډیر عوامل ولري، چې یو عامل کیدلی شي چې میکروبی وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیگیټیو یا ګرام منفی بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیریشیا کولی یا ایکولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کیدلی شي چې سوزک رامنځته شي. یعنی د میکروبی یا انتانی سببونه کیدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخستلو د وجې نه پیدا شي، چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شامل دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کیدلی شي. کیدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي، یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره مواد د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کیږي، او یا څنګه کیږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي بعض مخدره مواد توکو په واسطه، چې د دې په واسطه هم کیدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه ده. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچی کیدی شي په صحیح هغه باندې نه وي، او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کیدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کیدی شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجن دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وی هغه خپل خاص تاثیر لري، دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تانکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمينه مساعده کې چلتا یا قدم مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلتا میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثر تشمیتیاز سوخت نه شکایت کوي، او داسې وي چې دوی ته تشمیتیاز زر زر ورځي، او هم کیدلی شي چې تشمیتیاز سره بدبوئی ولري بعضې وخت کې، او یا ورسره وینه ولري، یا کیدلی شي دوی ورسره د چټلي یا قیل فست موږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضې وخت یو زیاره شي، او هم کیدلی شي چې خپله دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، امکان دی ولري چې ورسره بعضو وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته موږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې دا غي مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي یا د وازو ډیلیټیشن دي. همدارنګه پرزن د حلب د فیپ او د ګردی د فیپونو، همدارنګه د مسانې او خپل په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو، په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشمیتازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو منګه د اوپیاټ خاندان ته یا ناغه کمچیافین استعمالی کی چې دا غینه کم شان جوړی دی لکه هیروین او میتادون او مصنوعی ترامادول او پینتازوسین او داسینور دا چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګ اصلات او د دې ملسا یا په دې بولی سیستم کې چې کومه عضلې استعمال شوی خوای او ډیر صاف عضلې دی د دوی د راټینګې دو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګې او کم چې ما اوپیټ خاندان خو یو لکه هیروین مورفین مصنوعی پینتازوسین او ترامادول دغه چې دی دوی بیا دغه ماسرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دوی ډېر ټینګې شوي نو په نتیجه کې ادراس نه خارجېږي، دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا هماغه ساحو کې بند پاتې کیږي. نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي، کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي، یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډېر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي، او څومره ډېر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دغه سوزک ناروغي ورسره کیږي او که یوې بیلې درملنې ته ضرورت لري؟
چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهال وي، یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړي به پرېښودې ده، کیدلی شي چې دا خلک زر ښه شي. هغه کسان چې اوږد مهال یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړي، مخدره توکي استعمال کړي، کیدای شي هغه کې یو سلسله تخریبات راغلي وي، دغه کیدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلي او نشئی موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاشه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. لدې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یوه لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا به خپله د له خولې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي، هغه نو وروسته بیا تاسو په کرایه کې نو مورته چې سید دغه رنگ منګ دغه به زه په مرو خرم او جوړ به کوم برابر به کوم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدل ما په هغه ځای کې مو څنګه مسایه نو سپنیزه زینه واغسته او دا مې واغه کور ته یوړله، او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسي څو سطلونه هغه مو را واغستل. دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل، خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالیو د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو، او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دنن چې دی زینه ورکو او هم چې دی دنن نه ستلونه ورکو هغه ټول وستل شوی. نو یو ماشوم به ویلې چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشې دی د زینه راوېستل، ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همدا شان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو، په هغه شپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برقونه به قطع کېدل. موږ هم پر دې تمه وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه، خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته، بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تیر شوی وو. نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی، وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دو پاسو سه پاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو او د ځان سره یې وړی وو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د امنیه قومندان ستارخان په خپل شوبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خبريږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي اصل کې ست ستا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف دا خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
ای پوډري چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره لالا، یاره که ښه کوي تخته.
ای پوډري تا ته وایم ودرېږه.
قومندان صاحب
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کړې؟
موږ به قومندان له وهې مې ولې څه ګناه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډري یې.
زه خو عملي یم، عملي خو ناروغ وي، ته مې وهې ولې؟
ته ناروغ نه یې، پوډري یې. پوډري
ولې؟ پوډري انسان نه وي.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې د ګلان در واچوم؟
زه
ورک شه په دا مردار مخ او خیره نکالی. زه ستا نه انسانیت غواړم.
ولې؟ زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اصلا شوی یم، ته مرسته راسره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
زه اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه مخکې شه.
قومندان صاحب ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځمه، وهم او کنځلو نه څه ضرورت دی.
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخیژه.
متادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لږ چک کړه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا د آواز مې چک.
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه مخکې شه.
قومندان صاحب ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف، دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب، پیژنم یې.
څه نوم یې او په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی ستا، خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بلې صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس درسره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیې قومندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 1 بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو واورئ.